په رسمي سفر زی. بنت روسل هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرایل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرایل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هرکلی وایي او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرایل له اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سږ کال د غوره نجلۍ په توګه وټاکل شوه. د دغو سیالیو دوه اویایم ځل سیالۍ نن د ډسمبر په 14 د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوې. د سیالۍ د تیر کال ګټونکې اندریا میزا چې مکسیکویی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکیښود. د سږنۍ غوره نجونو د سیالۍ دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او درېمه درجه یې د جنوبي افریقا هغې لالیلا میسوانی وګټله.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبري ژې زملالي بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخولي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خپرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ همداراز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسو همداراز کولای سئ چې د سکایپ له لارې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او یا هم راته زنګ ووهئ. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میرحمت صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته به له تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدي ته شرغلاست او ریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للاري زمرجغ او ری زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښ شدي په پروګرام کې موږ له داس شدو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنه خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی میلمنی دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لاري وصل شوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي
مننه تاسو نم ډیر زړه
سمجانی که تاسی لمری پا لمری سر که از مجاوری دون که تاو است چه پا ولیسی جرگا که چه تاسی ده خلکو استازی واست هغم حال تاسی کمو کارو تا لمری تو بر کرده و چه ده شوزو پا برخه کی وکی
من در جا تام چه پا ولیسی جرگا که استازی و یاد خلکو نمائندگی مکاولا تقریبا شپال سکالا نو منګه لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ پولیسي جرګه کې مثلا تصویب اول وختم ډېر زیات کار ورته وکړو بیا ورته کړو چې په هغې مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغې قوانین ته او بل د خپل ماتلین سره د دو د ارادي تمثیل کوونکي وو په پولیسي جرګه کې وو او خصوصا د دوی د مشکلاتو او د ستونزو د حلولو په باره کې همېشه د حکومت سره په تماس کې وو مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې محصلین څه ستونزې لري شاګردان څه ستونزې لري څه کولی شو ورته او د کار په هکله مثلا اکثر ښځې بېکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو بانډو کې او یو څه اقتصادي ستونزې هم لرلې د ښځو وزارت سره نور هغو نهادونو سره چې د ښځو د پاره به کار کولو د هغې غږ به مرته رسولو چې دوی دپاره د کار زمینه برابره شي او یا خویندې دي مونږ مثلا چې وختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم په ګڼه لرله خو بیا هم غیر مستقیم کله کله م سره کومک کولو په دولتي اداراتو کې اکثرا چې دوی مثلا امتحان ورکولو او ډېر کوشن کول چې دوی حق ځای نشي تر څنګ چې حق ځای نشي باید چې کومک ورته وشي ځکه ښځې نسبت نارینه ته ډېرې ستونزې لري نو د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې خصوصا د صحت په برخه کې هم ډېر زیات کار ورته کولو غوښتم چې مثلا د دوی دپاره مثلا کلینیکونه هغه ځایونو کې چې ډاکتران نشته ډاکتران تشویق وزارت سره تعمالې ته وهڅوو چې هلته ډاکتره ولیږي یا قلن یو میډوایف باید هلته اوسي چې دوی ستونزې حل وي نو د دوی ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د ساتامې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې هم ډېر زیات ورته منډې کړې دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر خلیدل کړی دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یادې کیراته او کیسه راته وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وست
مانه ډېر زیات یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شپ خانم درلودل چې دغه شفخانه ته مثلا د څو سوالي خلک ورسره تلل د پچیران غامل به خلک ورسره تلل مثلا د شاوخوا د شیرزاد نام خلک ورسره تلل خپل د خوړو نام خلک ورسره تلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زمونږ وزیر په ساتنه فیروزو فیروز دی فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفخانه مثلا لوړه کړه تعمیر ورته جوړ کړه امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د به کار کول دا ماسته وړه غوسره به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډیر شي په کوم برخه کې ډیر شي او تر کوم امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ته هلې ځای ډیر زیاتې کولې نو همداسې مثلا نور سوال کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې راکړه نه پیدا کېدله چې هغه میډ وایف وي پوښ هم دا چې په دې وړه کړل ته وزه موږ زکه د خپل وخت خدمت کې عقل نه متخصص وي او هندي ډاکټر وایي دا د اوسېږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مطلب نو موږ ته خپل غږ را سوال موږ به غته ریږي پر سوال هم دا مثلا به شو د سوال د خوشمبت کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو خو چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته لکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا ولادي تکلیف یې لرلو ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا هم تماس ونیولو د دوی مشکلات د وزارت سطحه سره شریک کړل چې دوی دپاره قان باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس دې سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس هم پروسس کې و. نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې بیا څنګه شوه ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې د اجراتو شي پوهنه شو. هغه وخت کې مو ورته کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت سطحه مینه ورته کارونه خلاص کړي وو.
خوګیانی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره ښوونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې و ښوونځي ته ولاړ سي ځکه چې هلته ښوونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسو کړي وي؟
مانه دې زیاته سینې دې شنه به موږ څه ګورنو کو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. نو زه خپله مثلا دا سې دې یو کلیو ما چې دې بربهات نو یې دې لو یې نغال ته ولې څه جوړ شو جنا کې په چې دې هې وی دې لیکي سره دې سره مقایسه کول شي چې د خلاص متاسفانه به یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسوالو نو مکتبونه حالته وو. شاید دې ولسوالۍ به وي مثلا لري پرتی ولسوالۍ چې هغه ته تر اوسه جنا کې په جمعتونو کې درس ویي یا په کورونو کې درس ویلی یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف لپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادان نه وي، مسلکي استادان خصوصا لسانسه استادان نه وو. د خود دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکې به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو به کې نه ولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورسې به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کوله چې مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس و چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. دا ښځه به چې دولسمنه فارغ شي بیا ته کولی شي دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوه نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه او معلمین نه په مرکز کې د اصلاحات ادارې او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغه چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې وه معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم دونه ډېر نه و.
بله خوګیانی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو د پاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اوریدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو د پاره ښوونځی په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته ولاړ نسي او پر شا پاتاسي د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایت کې دوی اعلانه کوي چې موږ تر دولسم څخه پورې جنکۍ ته اجازه ورکوو. نور نه پوهېږم دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې شی جوړوي د هغې په اساس وځي جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللی اوس فکر نه کوم که څوک زړه ښه کوي چې لاړ شي. او په خپل د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال درکوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تندرې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپل د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تندرې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو ماوین چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي د لیکي بیرته مکتب ته او ورته د اختار په شکل ویش نور ښځې دلته کار نه شي کولی په ریاست کې نو که تاسو کار کوئ مکتبونو کې کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځوي یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته ورته وایي په ډاډ یې ورته وایي چې تاسو نور د ښځې دلته کار نه شي کولی که نه یعنې فکر کوئ چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې پخوا په جمهوریت کښې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللي او اوس لاړ شي ځکه هغو په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوسته ماسترانو شي ډاکترانو شي نتیجه یې یعنې منفي ده نو لږ خلک ناامیده شوي هم دي اگر چې د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس نو د پخوانو چې د مکتبونه ولوزول شاید اوسو دا کار ونه کړي نظام دپاره هم دا کار نه کوي خو مطلب خلک ناامیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک ناامیده دي
بله او خوګرنی صاحب که تاسې په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسې اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي تاسې چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې 14 کاله تاسې د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازې پاتې سوي یاست اوس چې تاسې نور هغه پرمختګ چې تاسې کړی و یا هغه لاسته راوړنې چې تاسې درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې را رسولی و هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ څه لکه سړی چې ژوندی مړ وي هغه په دې معنی چې یو څوک فعالیت نشي کولی څوک چې کار نشي کولی څوک چا ته ګټه نشي رسولی دی چا خدمت نشي کولی نو په دې معنی ده چې سړی ژوندی مړ دی نو ما خپله هم تقریبا 16 کاله ډېر یعنی ما هغه د طالبان د هغه اول رژیمه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره ما وخته چې مبارزه وکړم ما د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم مو کوي ما سړی پورې درس وویلي تقریبا 14 کاله مو ولسي جرګه کې کار وکړی مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سلسله تللی وو د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانې کې مې کار کړی تقریبا 10 کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکار یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نه موږ ته رقم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم ته د کار زمینه نه شته نو فکر وکړه چې زما په نظر دغه ژوند هغه انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندونی مړ وي چې نه د ځان دپاره کار کولی شي نه د ولس دپاره نه د خلکو دپاره
بله او ستاسې په کور کې چې کومې نجونې دي او هغوی نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړئ
زمونږ په کور کښې اکثره جنکۍ مکتب ته تللې دي مکتب تر څنګه ځینې جنکۍ وي چې مثلا مؤسسات کښې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کښې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي پې بندې دي کارونه نه شي کولی د خپل او دولتي هم په هغه ځان کښې چې دوی کار کول ځینې اداره کښې دوی رخصت کړي دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی پورې ماتالې چې کله موږ واده کښې بیا را شئ کار وکړئ نو اکثره په کورو دي ډېرې په کورو دي ډېرې کمې کار ته لاړ شي هغه هم کومه ډاکټر کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلم وي چېرته کار ته لاړ شي
بله خوګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لرئ کلونه کلونه تاسو کار کړی دی اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې ښځې ډیری برخه اکثریت ښځې پر کورو ناستې دي کومو چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغوی بېکاره سوي دي په دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغېز لوېدلی دی او اقتصاد ته د هېواد څومره زیان رسېدلی دی په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې ښځې نسي کولی کار وکړي او د خپلې کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه وو هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي په دغسې حالاتو کې داسې خلک لکه تاسې چې د خلکو استازې واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښېني د خلکو ژغ ورورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسې څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي
مننه ډېره زیاته اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کم مشکلات چې بوله سیجر کې لرلو یا دغه ترڅنګ د خپل بلای هغه سی وی د خپل سره په تماس کې متاسفانه د حکومت تنظیم سره په تماس کې نه یو ودوی هم سره تماس نه لري نو کلش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډیر سختي وي مدري کو نفروشي پیدا کېدلې مګر د سرک دوه خو ته چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي نه خلک ټول خارج ته نه دي خلک مجبور دي بیګا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلک پر پغاړه دی دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي وو معذوره وو یا مثلا لادارکه وو پرې یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دو ته ورته غاړه وو متاسفانه چې دوس اکثر هم بېکاره شوي دي نو په اکثر دولتي ادارات کې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نه شکلې هغې ته د اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل دل دلې څومره تشکیل وم دا په دوه وزارت باندې څومره تشکیل په سره والي کې څنګه په قضا کې یعنی ښځو په ډېره برخه کې کار کولو مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کې یعنی پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتل مګر اوس ماشومان ښځې یو حالت دی چې څوک به د ډسکاونټ تشکیل څوک به د ټیکري تشکیل وي سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړی نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدې د خلکو سره ژمه مراته لري بد یخ دی هم دا اوس یخ دی ټول کار داس خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بې ځای شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت سره سم دي ماشومان مګورو مثلا بوتان په خو نه خپل چې ګرځيږي یا دا سپیلنی دوی چې ګورو بوت په خو نه نو یو وضعیت ډېر خراب دی ښځې اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه دی کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې خلک وضعیت سره خنګ وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تنظیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چنوړ جګ شو دی ورځې جګ شو دی وړې جګ شو دی تیل هر خپل موټر ودرول ده نو بس تیل مثلا نشه غسلې ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه بیګا ته خپل پیسې نشه پوره کولای کوم تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو تاسو حالت ته مثلا
بله ډېر زیات مننه سایما خوګیانی صاحب چې تاسو په هر اړخیز خبرې وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صفای صاحب راتوای چې زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده انارکلی جانی ډېر مننه چې وخت مو وایستې
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډیره مننه تاسو نه
سلامات اوسئ او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان کې د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بلی انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پات دي که ټول وتل دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پات دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پات دي، افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانه او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارت پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره ښه برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل، او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي، او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه، او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبه یعنی جنایي جرمونه هم دي، او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده، او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و، او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې، د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي، او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باعث شو چې زموږ شل کاله چې هغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل، او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي. یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل، واقعا خلک د فقر نه ځورېږي، او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلويخ کال جګړه کې تان یوازې شل کال نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لې یو دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه به چاته اوږدي وي یعنی ډېر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرسته چې بشري مرسته چې افغانستان سره کېږي او ځینې توزیع شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توزیع شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوې چې ذخیره هم درلود هغې ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وی مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تېرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تروسه پورې خپل ژړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا دردناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډېر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نه شي ډېر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکړي او دا بشري مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کدنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي ته تللې او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي د دوی جنونی څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیخه چې په 2000 مارچ کې ګوردواره باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړل شو اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سه انجونې د سالکان ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي دینی لګه کوي دي او دوی همیشه استونزه سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر دی هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونزه ده چې دوی ته لوی امانه ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست په کتا سم شته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر مهال باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل نقش بر آب سول؟
بېل شکه دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس وویل. افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وه، جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوي باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه و چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمون په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمون په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټولو سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانو په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او په هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم. یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم دې ستونزه سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نه وای تاسو ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به ایله زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي. او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیر خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته. زیر ډیره جګرخونه کېږم، خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږکیو حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه او څه ژبني او څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام حاکم وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کېږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه، اقلیتونه سه دینی دي سه قومی دي سه مذهبی دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګر خون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده. خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انار کلیجانې، تاسې وویل چې یو شمېر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسېدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوي چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي؟
بله بله شکه. اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نم زه بشري خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت مې درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کومه ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتا دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي،